د ازادي رادیو درنو دوستانو د ماښام شپه بجېسه السلام علیکم زفرشته جلال زایم ورو سره ټول مګری هم کارن د نن ورځې خبرونه په ګړه درته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمه پر حالات او رسمي معلومات واوري او به ورچې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چګ هګل نن کابل ته تللی. کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر دغه سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی او امریکایي چارواکو ویلي دي چې شایده د جمهور رئیس حامد کرزي سره ونه ګوري. خو د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو دفتر خبري رسنیو ته ویلي چې نن به د امریکا د دفاع وزیر د شاغلي کرزي سره هم ګوري. ورسته په خبرونه کې د نورو مطالبو تفصیل درته وایم، خو اول خبرونه جاناقه الکوزي د دې ساعت مهم خبر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر په نا اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا د جمهور رئیس کرزي څخه غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کې باید ځنډونه کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د موسسې پلټون کې ایران ته رسیدلی. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن افغانستان ته لاړ څو په دې هیواد کې خپلو ډیر عسکرو سره وویني. هیګل په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر تاوتریخوالی زیات شوی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزیر له جمهور رئیس حامد کرزي سره چې د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې ده کته کوم پروګرام نه لري. خو د جمهور رئیس کرزي ویان ایمل فیضي وویل ټاکل شوی چې هیګل او جمهور رئیس کرزي د ورځې په وروستیو کې خبري وکړي. د ورځې په سر کې چک هیګل د خلیج ملګرو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام د ډیپلوماسۍ تر شا د امریکا پوځي قوت ولاړ دی. هیګل د بحرین په مرکز ماناما کې ویل له تهران سره د لویدیز ډیپلوماسي باید غلطه تعبیر نشي. د زیاته کړه په مذاکرو کې بری به د متحده ایالاتو پوځي قوت لا ټینګ کړي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو کې باید ځنډ ونه کړي. یادې شورا چې درویش ګوندونه او ائتلافونه یې غړیتوب لري د اعلامیې په خپرولو سره له امریکا سره دفاعي او امنیتي سند د افغانستان په ګټه وباله. له دې وړاندې د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضي رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. فیضي د جمعې په ورځ رویټرز اژانس ته ویل د امریکا متحده ایالات د افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د عملی همکارۍ او چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پاکستان اوس دا درک کړی چې له افغانستان سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. ښاغلی ستانکزي وایي چې طالبان هم د پردې تر شا په دې هڅه کې دي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. د کابل والی وایي د افغانستان خلک شکایت کوي چې سالمه او خدمتګاره اداره نه لري. عبدالجبار تقوا نن په کابل کې په هغه سیمینار کې دا خبره وکړه چې عدالت د لاسرسۍ په هدف جوړه شوې وه. ښاغلی تقوا وایي خلک د سیمه ایزو دولتي ادارو له مامورینو څخه ډېر شکایت لري.
ما به ساختن و ایجاد یک اداره سالم و
مجدوی سالمی پیاوړی او خدمتکار اداره جوړولو او رمز کولو ته اړتیا لرو. دا اداره چې د خلکو د تشویش لامل ونه ګرځي. مو حکومتي چارواکي که ستاسو د هوسایي لامل نه ګرځو نو لشته لشه دي ستاسو د زحمت لامل هم ونه ګرځو.
خاغلی تقوا وړاندیز وکړه چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره باید په سیمه ایزو ادارو کې د بیلابیلو ولایتونو څخه کارکوونکي په کار وګمارل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د موسسې پلټون کې ایران ته تللی تر څو د دوه کلونو موده کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د درندو اوبو اټومي تاسیساتو ګوري. د ایران خبري رسنیو ویل د نړیوالې اټومي څارنې د موسسې دوه تنه پلټون کې به نن د مرکزي ښار آراک له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. دا کتنه د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د نومبر د 23 نیټې د موافقې پر اساس کیږي. دغه موافقې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه کم شي. په تړون کې راغلي چې ایران به د عراق له اټومي بټۍ څخه چې د اټومي وسلو لپاره د پلوتونیوم د تولید توان لري کار نه اخلي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د پوهنتون محصلانو ته په وینا کې د شپږو طاقتونو سره د تهران د معاملې دفاع وکړه. ویل څومره چې د اټومي پروګرام ساتل مهم دي په هماغه اندازه د ایران د اقتصاد ښه کېدل هم مهم دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسو د سوریې په شخړه کې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې روغتیایي تاسیسات او کارکوونکي د امن وساتي. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO، د ملګرو ملتونو د کوچنیانو روغتیایي سازمان یا یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمان په دغه ګډ بیان کې ویلي، د جګړو له امله د سوریې په سلو کې له 60 زیات روغتونونه زیانمن شوي او یا هم له فعالیت لوېدلي دي. په همدې اندازه امبولانسونه یا غلا شوي او یا هم زیانمن دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسې وایي دوی د سوریې د روغتیایي سیستم، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د مهمو روغتیایي وسایلو د وضع په اړه سخت خواشینې دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسو په اعلامیه کې ویلي، په روغتیایي تاسیساتو حملې د نړیوالو قوانینو له مخې جنګي جنایت دی. د اوکراین حکومت له روسیې سره اړیکې نور هم نږدې کړل او دا په داسې حال کې ده چې د دې هېواد په مرکز کیف کې په زرګونو کسان مظاهرې کوي او له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو غوښتنه کوي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د چین له سفره د ستنېدو پر لار د جمعې په ورځ د تورې بحیرې په سوچي ښار کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د اوکراین صدراعظم میکولا آزاروف وویل دواړو جمهور رئیسانو خبرې د ده په وینا د ستراتیژیکي همکارۍ د یو ستر تړون په اړه وې چې له مخې به یې د سوداګرۍ او اقتصاد پالیسیو پر سر مخالفتونه لرې شي.
Наш президент, возвращаясь из Китая,
زمون جمهور رئیس لچین څخه د ستنېدو پر مهال په سوچي کې تم شو او غونډې له مخکنی پلان پرته و. موږ له روسیې سره د ستراتیژیکي همکارۍ د یو تړون په اړه خبرې کوو. دا به په اصطلاح د سړک داسې یو نقشه وي چې د سوداګرۍ او اقتصادي مسلو په اړه به زموږ ترمنځ مخالفتونه حل کړي. آزاروف ویل اوکراین او روسیې دغه راز اوکراین ته د روسیې د طبیعي غاز د صادراتو په اړه په راپورته شوو پوښتنو هم خبرې وکړې. او د نړیوال سوداګرۍ سازمان د 1950 غړو هیوادونو استازي د نړیوال سوداګرۍ په زیاتولو سلا شول. دا معامله نن د انډونیزیا په بالي کې دغه سازمان د استازو په غونډه کې وشوه. له 1995 کال راهیسې چې د نړیوال سوداګرۍ سازمان جوړ شوی دی، د ټولو غړو هیوادونو لومړنی نړیوال تړون و. په تړون کې راغلي چې غړ هیوادونه به په خپلو کې ګمرکي اسانتیاوې برابروي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو وروسته په خبرونه کې د مطالبو تفصیل درته وړاندې سي. د امریکا د دفاع وزیر کابل ته تللی او د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو دفتر وایي د نن ورځې په اوږدو کې به د ښاغلي کرزي سره وګوري. د دغه خبر نور جزئیات په خپرونه کې راځي. په دې خپرونه کې به همداراز واورئ چې د افغانستان د سولې د پروسې سره د طالبانو د یو پخواني مشر ملا عبدالغني برادر مرسته څومره مهمه ده.
یو سړی په تنهایی سره نشي کولی چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی و.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو د پردي شاته د سولې لپاره هڅې پیل کړي دي. په همدې خبرونه کې به دا واورئ چې روسیا غواړي د افغانستان د ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي.
روسیا علاقمندي نشان داده در بخش آموزش نیروهای امنیتی.
په همدې خبرونه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ واوري چې پاکستان سبا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره لوبه لري. موږ په دې اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکو سره ځانګړې مرکه لرو.
د امریکا دفاع وزیر چاکی
د خبرونې اول مطلب مو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه دی. چک هیګل نن کابل ته تللی او د مخکې په بحرین کې له بحرین کابل ته تللی او کابل ته دغه سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل به نن په کابل کې د خپلو ځواکونو سره وګوري او د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر وایي چې نن به د جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ګوري. دغه مطلب نور تفصیل د اسمت څروان څخه واوري.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن په یوه نا اعلان شوی سفر په داسې حال کې کابل ته راورسې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی لا هم له امریکا سره د امنیتي موافقې له لاسلیک کولو ډډه کوي. هیګل د امریکا دریم جکپوری چارواکی دی چې په څو اونیو کې کابل ته سفر کوي. تر د مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډابنز کابل ته تللي ول. واشنگتن پوست رسپانه وای امریکایی چارواکی شکل لري چې کرزی دی د امنیتی موافقه د لاسلیک کولو لپاره لخپلو شرطونو تیر شوی وي. د پینټاګون د مطبوعاتي دفتر د رئیس مرسیال کارل ووګو ویل هیګل غواړي چې د افغانستان له دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او دغه راز په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره وویني. ووګو ویل دفاع وزیر هیګل د دې لپاره افغانستان ته تللی چې له امریکایي پوځیانو څخه له خپل هیواد ډیر لري د خدمت او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په زیاتولو کې د دوی د رول په خاطر مننه وکړي. د امریکا دفاع وزیر دوی ورځې وروسته له دې افغانستان ته سفر وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دابنز وویل له کرزي سره په خبرو کې چندان پرمختګ ونه کړی شو. دابنز وویل کرزی د ګوانتنامو له زندانه د افغان بندیانو د خلاصون او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو د بس کېدو په شمول له خپلو غوښتنو نه دی تیر شوی. دابنز د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته همداراز وویل باید څرګنده کړي چې په امنیتي موافقه کې کوم پرمختګ نه دی شوی، بیرته پخوانی دریزونه تکرار شوي دي. په همدې حال کې پرون د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی وویل د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د افغان حکومت ځینې عناصر وهڅوي چې له امریکا سره امنیتي موافقه ومني، او په نتیجه کې له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام لپاره لاره اواره شي. ایمل فیضی د جمعې په ورځ ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې کې شک نشته چې په افغان حکومت کې ځینې عناصر د امریکا تر فشار لاندې دي، خو له دې لارې به امریکا هیڅ هم ترلاسه نه کړي. فیضی وویل چې د افغانستان د حکومت کوم عناصر تر فشار لاندې راوستل شوي دي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په داسې حال کې کابل ته دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک لا هم داسې یو مسله ده چې دواړو خواوو ته تشویشونه پیدا کړي او بحثونه یې پارولي دي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو وویل چې د دغه تړون د لاسلیک لپاره باید امریکا زیات تشویش ونه کړي، ځکه دا تړون تر امریکا د افغانستان ډیر په ګټه دی. په افغانستان کې هم ځینې کړي وایي چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. نن د افغانستان د ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره دغه سند ډیر ژر لاسلیک کړي څو په سیمه کې موجودې اندېښنې له منځه ولاړې سي. د دغه شورا یو شمېر غړو نن په کابل کې غونډه جوړه کړې وه. غونډې ته وویل چې که دغه سند ژر لاسلیک نسي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، په افغانستان کې به هم د عراق په شان تشدد خپور سي. قسیم سولمل په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو لپاره د افغان دولت په شرایطو ولاړ دی، د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا د دې سند د لاسلیک ځنډول د اندېښنې وړ مسله بولي. د یاد شورا استازو د شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې که دا سند ژر لاسلیک نسي نو د هیواد راتلونکی به له خطر سره مخامخ سي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند استازي محمد طاهر زهیر چې د دې شورا غړیتوب لري خبرداری ورکړ چې که دا سند لاسلیک نسي او بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي نو د عراق وضعیت به په افغانستان کې هم تکرار سي.
در صورتي کې اگر همکاران بین المللي خود را
دی وایي که موږ نن خپل نړیوال همکاران له لاسه ورکړو او هغوی له افغانستان څخه ووځي، نو بله کوم شک به د عراق حالت په افغانستان کې تکرار سي او بله هیڅ کوم شک او تردید به افغانستان یو ځل بیا د تروریزم لاسته ولویږي.
تردید بار دیگر افغانستان در کام تروریزم سقوط خواهد کرد.
په یاد شورا کې درویش ګوندونه او ائتلافونه شامل دي. که څه هم دغه شورا د انتخاباتو په مسله کې وویشل سوه، ګوندونه یې له مختلفو کاندیدانو سره سول، خو مسؤلینو یې ویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په مسله کې یوه خوله دي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونه له عراق سره هم پر یو ورته سند موافقې ته ونه رسېدل او د 2011 کال په پای کې خپل ټول ځواکونه له دې هېواد څخه وویستل. عراق اوس له پراخو فرقه یي شخړو سره لاس او ګرېوان دی چې یوازې په وروستۍ یوې میاشتې کې پکښې له 900 نه ډېر کسان وژل سول. که څه هم امریکا ګواښ کړی چې تر 2014 میلادي کال مخکې د دې سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه باسي، خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی له رویټرز اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نسي. اخو د چارو کارپو ودیر صفای د افغانستان او عراق وضعیت بیل بولي او وایي چې امریکا به افغانستان د عراق په شان پرې نه ږدي.
زما په نظر سره کې سره نه مشرای دی عراق چې درلودل او مونږ چې درلودل اوس چې عراق لري مونږ لرو هغه شرایط دلته نشته. امریکا هم خپل ستراتیژیک منافع لري په دې منطقه، نو په دې لحاظ دا منطقه هم ستراتیژیکي سیاسي هم ستراتیژیکي نظامي لحاظ هغوی ته اهمیت لري او وضع نه پرېږدي چې بیا دویم عراق ورته جوړ.
که څه هم امریکا د امنیتي او دفاعي سند پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار کوي، خو په روسیې کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر کارل لیفن ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز کړی چې واشنگتن دی په افغانستان کې د یو بل با اعتباره جمهور رئیس سره ټاکل کېدو صبر وکړي. کارپوهان بیا وایي چې عراق د پراخو نفتي منابعو په درلودو سره کولی سي خپلې ځینې مالي او اقتصادي ستونزې حل کړي، خو افغانستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا دوامداره پوځي او اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو څخه د ټولو خبرېدونکو مطالبه د بیا لوستلو لپاره او د خپل دوستانو سره د شریکولو لپاره زموږ په پاڼه ته ورسئ، نو آدرس یې دادی www.azadiradio.com. مخکې تر دې چې د افغانستان روانو سیاسي حالاتو ته بیا هم کتنه ولرو، په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې رپورټونه درته خپاره کړو. یو مرکه لرو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له پاکستان سره په متحده عربي اماراتو کې مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو غړي نبی ساخیل ازادي رادیو ته وویل چې دوی به تاریخي مسابقه کوي. خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څونه تیار دی چې دغه تاریخي مسابقه وکړي؟ د افغانستان د ټیم لروزونکی کبیر خان سره زما همکار امید مرزبان مرکه کړې ده. دغه لنډه مرکه ورو
نو د الله تعالی شکر دی امادګي خو دې له اسنده چې لکانو تقریبا یو لږ دولس ټی 20 میچونه کړی دي په اماراتو کې. بیا غوښنه پوسم چې دا وټوره چې کوم ګیپ په دې کې د پاکستان ټیم په کتلو باندې چې دا غي په بیټینګ او بولینګ کې کم کم ځایونه مضبوط دي، کم کم ځای کې کمزوري دي، پای باندې په لکانو باندې کار کړی. ان شاء الله الحمدلله زموږ خپل طرف نه چې کوم دی امادګي خو پوره ده، امید لرو چې ان شاء الله به ښه رزلټ کړی.
افغانستان دغه ظرفیت لري چې د دینه مخکې لارسي او ډیر ښه فرست کلاس ټیمونو سره مسابقه وکړي.
زه وایم چې زموږ په ټیم کې بیټینګ او ډیپت یې هم خدای زموږ بولینګ او فیلډینګ هم خدای، په بازو کې تل نه کله یو ټیم کله کله ګیریږي، هغه مجموعي تور باندې نو د افغانستان ټیم الحمدلله بر طرف روان دی او ډیر ښه طرف روان دی. بل چې کوم زموږ د کرکټ بورډ کوم پلان نه دی، کوم زموږ د کوچینګ لیاس کوم پلان نه دی، کوم چې موږ سکول کې کرکټ شروع کوو نو ورځ موږ کرکټ لګیا چی د پلیرانو چې کوم پول دی هغه زیات شي. اوس که شپږ سوه کسان چې لس زره کسان داسې وي چې سړی ټیم جوړول شي نو څوک به دا رو رو خېږي.
او تاسو د حمید حسن یادونه وکړه، حمید حسن اوس څنګه د صحت ښه سوای دغه مسابقې پاکستان سره به وکړي که څنګه؟
یو خاص غونډه کې انسان دی چې د هغه خپل ملک سره مینه ډېره زیاته ده، بعض اوقات چې هغه پوره فټ نه وي نو بیا هم وایي چې زه لوبه کول غواړم، هغه غواړي چې افغانستان چې دی هر یو میدان کې بریالی شي. خو موږ به د هغه پرونه بالینګ کړی دی، ډاکټر ورته ویل چې کلیئر دی، فټنس یې بالکل صحیح دی، پرونه یې لږ غونډه کې بالینګ کړی دی، دوه درې اوور پکړي دي، ماشاءالله ښه ښکاري دی، نن به پهلې بالینګ کوي چې ګورو چې موږ دا نه غواړو چې د هغه د ځوان چې د هغه مستقبل خراب شي. که هغه پوره فټ وي او ښه طریقې سره دا میچ کولی شو نو په یو میچ باندې دا قرباني نه شو ورکولی چې نه پس زموږ ډېر زیات کرکټ را روان دی. بیا موږ لپاره ډېر خاص کرکټ را روان دی چې ورلډ کپ دی، د شل اوریز ورلډ کپ دی، نه پس بیا د 500 اوریز ورلډ کپ دی، مینس کې نور ډېر غټ میچونه دي. نو موږ داسې نه کوو غواړو چې د یو میچ په وجه باندې دومره غټه قرباني ورکړو چې هغه بیا چته اوږده هغه ته مسله جوړه شي او هغه نه. نو هغه ځوان سره به چې دی موږ لږ غونډه کې پوره طریقې سره به ګورو چې هغه مکمل فټ وي او افغانستان ته فائده کړي. ان شاء الله به لوبو که مکمل فټ نه وي نو بیا به نه لوبو.
تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکو یا کوچ کبیر خان سره د ازادي رادیو د مرکه واوریده، او د ازادي رادیو به د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د سبا ورځې مسابقه شیبه په شیبه تعقیبوي او تاسو ته معلومات درکوي. نو تاسو ازادي رادیو اوري.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
در ترازو په افغانستان کې سیاسي مسایلو ته د افغانستان د سولې علي شورا نن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاریو یو چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي نن ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان اوس دا درک کړی چې افغانستان سره له همکاري پرته بل لار نه لري. ښاغلی ستانکزي ویلي طالبان هم د پردې شاته په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې روانه جګړه بل اخره پای ته ورسیږي. اسد الله لودین د ځنګړې مرکه کړې ده او پر بینای رپورت باندې کوي.
که څه هم له دې وړاندې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه له افغان چارواکو سره ځینې شکونه موجود وو، خو د سولې عالي شورا وایي پاکستاني چارواکو اوس د سولې لپاره عملی اقدامات پیل کړي دي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي پاکستان درکړي چې د افغانستان ناامنۍ دوی ته هم زیان اړوي، نو له همدې امله غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. ښاغلی ستانکزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پاکستان سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده.
زمانی دو کشور میتونه به همکاری اصلی برسن که
دواړه هیوادونه هغه وخت کولای شي یو له بل سره اصلی همکاری وکړي شي اساسی ستونزې درک کړي. باید پوه شي چې د دواړو ګټې په څه کې دي. زما په فکر دا سیاسي اراده په پاکستان کې د جوړېدو په حال کې ده. افغانستان کې خو له پخوانه دا اراده موجوده وه. دا اراده زما په نظر د عملی اقداماتو یو پیل دی.
ښاغلی ستانکزی وویل پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به د ترهګرو د پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره هم اقدامات کوي. ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې تیره اونۍ په کابل کې په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې د ټینګښت روانو هڅو ته عملی بڼه ورکړل شي. پاکستان شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو د رژیم دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم له بنده آزاد کړ، خو ښاغلی ستانکزی وایي ملا برادر تر اوسه کاملا آزاد نه دی، له یوې ناروغۍ څخه رانځوړي او نشي کولی په لنډ وخت کې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی په سوله کې د ملا برادر د رول په اړه وایي
یو سړی په تنهایی سره نشي کولی چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی و، اما موږ په دې خپلو خبرو کې له یو چا نه سیلات روزه پیسا په بند کې و او دا هغه خلاصی یقینا هغه وخت به ضرورت لري.
که څه هم طالبانو تر اوسه نه ده منلی چې له افغان دولت سره خبرو ته کینی، خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس په دې باور دی چې طالبان هم د پردې تر شا د دې مینوال دي چې روانه جګړه ختمه شي.
په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دې ووایي چې زه د سولې مخالف یم یا سولې د نه راځي یا د خبرو مخالف دی. اما خبره په دې کې داسې متاسفانه د هغه سیاسي سمبولیک موقفونه تر هغه وخته پورې سي او چیرته یو صحیح پیشرفت نه ایسوي دا همیشه وجود لري. دا د ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم همدا ده، شرایط هم همدا دي چې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولاړ وي، خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کړي.
طالبان هم د پټ دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي؟
کنه وي، هم به خدای ته او هم خلکو ته به ډېر سخت ملامت شي.
پاکستان له څو کلو راهیسې ژمنه کوي چې په طالبانو کې بل خپل موجوده نفوذ څخه د افغانستان په ګټه کار اخلي. دا چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې به د نواز شریف او د ده د حکومت پیل شوې هڅې څه وخت نتیجه ورکړي اوس یې په اړه څه ویل ګران دي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، د خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روسیې پر دې وړاندیز غور کوي چې غواړي د افغانستان پولیس په خپله خاوره کې وروزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په وروستۍ غونډه کې وویل چې د هغو تهدیدونو له امله چې له افغانستانه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته متوجه دي، دوی تیار دي چې د افغانستان پولیس په خپله خاوره کې وروزي تر څو د افغانستان پولیس وتوانېږي چې امنیت خپل ټینګ کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو سره پر دې مسله خبرې کړې دي او رپورت وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د روسیې دا طرحه چې افغان ځواکونه په خپل خاوره کې وروزي له دوی سره په رسمي ډول نه ده شریکه شوې. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره چې پر دې موضوع دی څېړنې کوي، خو که دغه طرحه د افغان ځواکونو په ګټه وه نو دوی به یې ومني. د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال جبل دانش ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت ډېر تمرکز د پولیسو پر شروع روزنه دی.
روسیه د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو د روزنې لپاره لیوالتیا شولې. موږ دا وړاندیز څېړو که د افغان ځواکونو او خلکو په ګټو بې له شکه موږ یې منو، ځکه چې اوس موږ د افغان ځواکونو پر کیفیت ډېر تمرکز کوو چې پورته یې کړو. بې له شکه د افغانستان له سرحدونو د باندې روزنه زموږ د ځواکونو پر کیفیت اغېز لري.
د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې ویلي له افغانستان بهر ته متوجه ګواښونه دوی دې ته هڅوي چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. روسیه داسې وخت په خپله خاوره کې د افغان ځواکونو د روزنې خبره کوي چې ټاکل سوی د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنګي ځواکونه ووځي. د ناټو او امریکایي ځواکونو مسؤلینو پخوا ویلي وو چې په افغانستان کې به کم اندازه سرتیري پاتې کیږي چې یوازې به روزنیز او ملاتړی رول ولري. ښاغلی دانش وایي همدا اوس په یو شمېر هیوادونو کې افغان پولیس روزل کیږي چې ډیره برخه په ترکیه، مصر او امریکا کې د همدغه هیوادونو له معیارونو سره سم روزل کیږي. د پوځي چارو پوهان وایي افغان حکومت هغو هیوادونو ته د خپل ځواکونو د روزنې اجازه ورکړي چې بیل ناسم هدف او شرط څخه د افغان ځواکونو روزنې ته لیواله وي. دغه پوهان لړل نور الحق لومی ازادي راډیو ته ویل
که د سیمه ییز هیوادونو دي یا نور نړیوال دي چې کوشش کوي چې بې علایش افغان ولست مرسته وکړي، افغان بچان په پښو کې ودروي، په هر ساحه چې دي دا زموږ په ګټه کې دي، باید ځنې استفاده وشي چې دومره امکانات موږ دننه په افغانستان کې نه لرو. اوس روسیې دي، دا د پخوانی مثلا زمانه نه دي چې باید جنگ سر په وخت کې زنبول علي کې شرط او غرد درلود. اوس ټوله په ګډه د بین المللي ائتلاف مثلا یو لاس شوی دي چې په افغانستان کې باید ثبات راولي.
له مخکنی پریکړه او پلان سره سم د افغان ځواکونو شمیر درې لکه دوه پنځه زره کسان درسېدلی چې یو لکه پنځه پنځه زره ملي پولیس دي. د افغان ځواکونو مالی او روزنیز ملاتړ د ناټو او امریکا لخوا کیږي، خو اوس ناټو او امریکا د خپل مرستو د دوام لپاره تر 2014 میلادي کال مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کول مهم بللی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د ورستیو نشټو رپورت شاه محمود شینوار وړاندې کوي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولسوالۍ د بر بهار په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن سخت نښته ترسره شوه چې تر یو ساعته دوام وکړ. د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې شپږ تن وسلوالو ته مرګ ژوبله اوختي او یو امنیتي سرتیری هم ټپي شوی دی.
نن سهار مو زموږ سرحدي پولیسو او ملي پولیسو یو ګزمه درلوده د بر بهار خوګیانو په ساحه کې چې په دغه ساحه کې دشمن برید وکړي. په نتیجه کې د برید په نتیجه کې د دشمن څلور نفر وژل شوي دي، دوه یې ټپیان دي او زموږ د پولیسو یو ساتونکی ټپي شوی دی. نور چاته تاوان نه رسیدلی.
د خوګیانو ولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نوراغه وایي چې د نختل سیمې څخه ورته درې تن عام خلک ورول شوي چې یو مېرمن او یو سړی وژل شوي او بل تن شدید زخمی دی، خو دا لا څرګنده نه ده چې دا ملکی خلک د کوم لوري په ډزو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پرستولي پیغام کې ویلي چې په دې بریټ کې د دوی یو ملګری ټپي شوی او ادعا کوي چې په دیني خطه کې شپږ تنو امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوختي ده. د یو بل خبر لمخې تیر ورځ ناوخته د سپینغر ولسوالۍ په شډل سیمه کې د افغان خاص ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن نښته هم شوی و چې د شپې تر اتو بجو یې دوام وکړ. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیتي مسولینو په خبره د تیر ورځې په نښته کې پنځه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه نور زخمیان شوي. د ویلو ده چې دغه ډول نښتو او د سړک تر غاړې په چاودونو کې د پیښو ډیری قربانیان عام خلک وي او د سیمې خلکو په وار وار غوښتنه کړې چې ښکېلې خواوې دي د ملکي خلکو د وژنې په برخه کې پوره پام وکړي.
نړیواله مسله د نړۍ د مقتدرو هیوادونو رهبران جنوبي افریقا ته روان دي. څو په جنوبي افریقا کې د نژادي تبعیض یا اپارتایډ پر ضد لوی مبارز نلسن منډیلا د مړینې په خاطر د ویر په مراسمو کې ګډون وکړي. خبري اژانسونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د هغه میرمن میشال، د انګلستان د ملکې زوی چارلز او شاید د هغه لمسی ویلیام او یو شمېر نور کسان په دغو مراسمو کې ګډون کوي. نلسن منډیلا چې د افریقا خلک د درناوی او شخصي مینې په خاطر مدي با هم بولی د جمعې پښپم مرصودې 15 نوي کلونو او د پمړینه په جنوبي افریقا کې نه ورځي ملي ماتم اعلان شوی دی. د دوشنبه په ورځ به د مړی خلکو ته شودل کیږي ترڅو د ورستیوار لپاره دی وګوري او په جنوبي افریقا کې د ویر مراسم د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول پیل کیدونکي. خو منډیلا د افغانانو لپاره څمانه درلوده، خلکو څومره پیژندل؟ د کابل شهر د یو شمېر خلکو سره مو خبرې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان محمد زی د اورسم تولګي زکون کې هم د نیلسن ماندلا مرینا پناړی کې د اپارټایټ د منځورو لپاره چې دا ډیر ښه کارونه کړی و ډیر بادا زیاد ټول نړۍ ته د ډیر خاطه زیاد
از برښنا اوریایم د ما په نظر ریکسیام صدا یو ډیر لوی زیاد ټول نړۍ ته دل پر سره زیاتر ستونزې دي کنه که په افغانستان کې دی په نور نړۍ کې اکثرا ځینې هیوادونه سم د ستونزې لري په دې کې نه جوړ پرستی لري زیاته مهمه ده د ما په نظر ریکسیام دا یو ډیر لوی زیاد ټول نړۍ ته
وای مونوم نجیب صبوری ده دا خو معلومه ده چې هر څوک څون کوي ده لیکن هغه خلک چې نزان یو تاریخ پرګدی خاطره پرګدی او اصول پرګدی هغه لري مهمه ده نسل مندیلام اماس یو شخصیت وای نه هغه ظاهرا شاید رضای مرسه وای ده لیکن د ټول خلکو په فکرو کې پاتې ده په دې خاطر چې هغه د نجای تبیس په قسمت کې چې د افریقای جنوبي کې ډیر شدید و نه هغه افریقای جنوبي د مشکل نه خلاص کړه نو هغه یوازې جنوبی افریقا ته نه ټول دنیا ته یو ظاهر ده لیکن ایما په نظر هغه نه مرسه وای
د ازادي رادیو درنو دوستانو د نن ورځې د دوه ورستیو خبری مجله دغه اوله ورستی خبری مجله چې ما فرشته جلالزی وړاندې کړه د دې پای ته ورسیده زه اجازه غواړم خدای مو وساته بل خبرونه مو چې ورستی خبری مجله ده